په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم او بیا هم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته شرغلاست چې د ازادي او اوریدونکو پروګرامې په دویمه نیمایي کې خبريږي. د پنځشنبه ورځ ده، د غبرګولی یا جوزا لسمه د می میاشتې دیرشمه. خبرونه په خبرونو پیلوو. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر محمد ابو شهاب وایي چې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړې استازې رینا امیری سره په دوحه کې د روانې میاشتې د غونډې په تړاو خبرې کړې. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازولۍ نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې په دې کتنه کې په دوحه کې د افغانستان په اړه پر درېیمه غونډه، په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه پر ګډو اندېښنو او د دې مسلې چې هغوی د زده کړو چانس ولري پر یقیني کېدو خبرې سوي دي. په خپله آغلي امیري چې اکثره وخت په خپل ایکس پاڼه کې د دغو کتنو خبرونه خپروي، تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجارک وړمې ورځو وویل چې د دوحې په غونډه کې به د دوی لومړیتوب پر بشري او د ښځو پر حقونو راڅرخي. په دې غونډه کې چې ټاکل سوې د جون میاشتې پر دیرشمه جوړه سي او دوی ورځې به دوام وکړي، طالبانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکول سوې. دا چې طالبان به په دې غونډه کې ګډون کوي او کنه، دوی رسمن څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ ادعا کوي د ترهګرۍ هغو پیښو ته جدي اندېښنه لري چې په وینا یې د افغانستان په خاوره کې پلانېږي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو له دفتره نن پنجشنبه په یوه خبره سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې په هغه غونډه کې چې پرون چهارشنبه په راولپنډي کې د پوځ د مشر جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ جوړه سوې وه، وویل سول چې د پاکستان وسلوال مخالفان په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو او بېګناه ملکیانو په نښه کولو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. د پاکستان د پوځ د دې ادعا په اړه د طالبانو حکومت تازه عکس العمل نه دی ښوولی، خو تر دې مخکې یې په کراتو کراتو دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مسکو تمه لري طالبان د یوه ټولګډونو حکومت د جوړولو په ګډون ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال اندری رودینکو نن پنجشنبه په مسکو کې په یوه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د روسیې لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د دوی لخوا د یوه ټولګډونو حکومت د جوړولو شرط پر خپل حال پاتې دی که نه، وویل موږ دا مسئله له هیڅ شي سره نه تړو، خو هیله من یو چې د طالبانو حکومت خپلې ژمنې پر ځای کړي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي رودینکو د روسیې د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه د طالبانو د لرې کولو د وړاندیز په اړه وویل چې د افغانستان په اړه د روسیې په ټولو پالیسۍ کې بدلون نه دی راغلی، خو د دې کار هدف دا دی چې طالبانو ته له نړیوالې ټولنې سره د نور تعامل زمینه برابره سي. روسیې په 2003 میلادي کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړي، خو د روسیې د ولسمشر په ګډون د دې هېواد جګپوړو چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو پر لرې کولو غور کوي. د افغانستان ځینو محلي رسنیو د پخواني ولسمشر حامد کرزي د مشر ورور قیوم کرزي د مړینې خبر ورکړی دی. قیوم کرزي چې ویل کیږي له څه مودې ناروغ و، د امریکا د متحده ایالاتونو په مریلند ایالت کې د چهارشنبې ناوخته مړ شوی دی. قیوم کرزي په 2014 میلادي کال کې د ولسمشرۍ ټاکنو له کاندیدانو و چې بیا د بل کاندید زلمی رسول په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ تیر شوی و. د سلوانیا حکومت نن د هغې پریکړې د تصویب اعلان وکړ چې له مخې د فلسطین خپلواک دولت په رسمیت د دوی د خوا پیژندل کیږي. د هغې هیواد صدر اعظم روبرت ګلوب نن دغه اعلان وکړ. تر دې مخکې اسپانیا، آیرلند او ناروې هم د فلسطین د خپلواک دولت د رسمیت پیژندلو پریکړې اعلان کړې وې. د سلوانیا صدر اعظم روبرت ګلوب نن په یوه کانفرنس کې وویل د دوی حکومت فلسطین د خپلواک او ملي حاکمیت لرونکي دولت په توګه په رسمیت پیژني. سلوانیا چې د اروپایي ټولنې غړی هیواد دی، باید د دې ټولنې لخوا هم د خپل حکومت د پریکړې تصویب واخلي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر د سلوانیا حکومت دا پریکړه غندلې ده. دا پر اسرائیل د روان او همغږې فشار برخه ده چې هدف یې د غزې د شخړې پای ته رسول دي. د ایران قضایه قوې د ایران د مخکښ سیاسي مخالفې فاطمه سپهری او د هغې د دوو وروڼو پر خلاف تازه تورونه لګولی دي. دوی د ایران د اوسنیو او پخوانیو رهبرانو د سپکاوي په تور په بند کې دي. دا تازه تورونو په باب نور توضیحات نه دي ورکول سوي. د فاطمه ورور اصغر سپهری پر ټولنیزو شبکو د دغو تورونو په باب څرګندونې کړي او ویلي دي د مشهد یوه تحقیقاتي قاضي د هغه د خور او دو ورونو په دوسیه کې نور تورونه ورزیات کړي دي. اصغر سپهری وایي چې خور یې فاطمه سپهری له شلو میاشتو راهیسې په زندان کې ده او ټلیفون یې په شدت کنټرولیږي. د ده په وینا دوه نور ورونه محمد حسین سپهری او حسین سپهری د تیر المریض کال لتلی یمیزان میشت رئیس په توقیف کړي. فاطمه سپهری د ایران د حکومت او د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای له مخالفانو ده. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. ملګری ملتونه وایي د دوحې درېمې غونډې په اجنډا کې به د بشري حقونو او ښځو حقونو مسئلو ته لومړیتوب ورکړل سي. ځینې ښځې وایي
باید افغان ښځو غږ واورېدل سي او جدي ونیول سي. باید د افغانستان راتلونکي ټولو نړیوالو ته جدي واوسي.
افغان نجونې او ښځې وایي چې اندېښمنې دي هسې نه د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز عادي بڼه خپله کړي.
او د ښځو د زده کړې مسله هم افغانانو هېره کړې او هم نړۍ هېره کړې ده. اوس
د سرې صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون افغانستان ته له پاکستانه د ایستل سویو افغانانو پر خوندیتوب اندېښنه ښودلې. وروسته یو سیلابونو په بغلان کې د اوبو رسولو سرچینې ویجاړې کړې.
هیڅوک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د حکومت او مرستندویه بهانه مرستندویه موسسو هم غوښتنه دغه ده چې موږ ته له پاک اوبو بندوبست وکړي او ژورې ساګانې راته جوړې کړي.
د طالبانو لخوا ځینو اصنافو او وړو سوداګریو ته د ثابتې مالیې معافېدو عکس العملونه پارولي. د غزې پر وضعیت هم راپور خپروو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د پاکستان د کورونی چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی رهبر او نور مشران ژر تر ژره ونیسي. محسن نقوی پرون د می پرشپوشوشتمه په لاهور کې یو کانفرنس ته دا خبرې کړې. نقوی تور لګولې چې د چی چی پی وسلول له افغان خاورې پر پاکستان خپل بریدونه پلانوي. د طالبانو حکومت که څه هم تازه د پاکستان د کورونی چارو وزیر د څرګندونو په تړاو څنې دی ویلي، خو مخکې په وار وار ویلي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخیستل سي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
ملګری ملتونه وایي د دوحې په درېمه غونډه کې به د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع د بحثونو په سر کې وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تازه په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ملګری ملتونه به له طالبانو سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړي، ځکه چې د ده په وینا دوی اوسمهال په افغانستان کې واکمنان دي. دوجاریک ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه پر طالبانو پرله پسې فشارونو ته دوام ورکوي څو د ښځو او نجونو هغه حقونه تامین کړي چې دوی ترې بې برخې دي.
موږ د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته ځینې استازي رابللي تر څو د افغانستان پر وضعیت د نړۍ چلند کې روڼتیا او همغږي رامنځته شي. د بشري حقونو نجونو او ښځو په اړه بحثونه د خبرو اترو په لومړي سر کې ځای لري.
ټاکل شوې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د جون له 10 څخه د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې ده. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دوی حکومت د دوحې په درېمه ناسته کې د ګډون لپاره خپل استازي ټاکلي او انتظار باسي چې د دې ناستې د اجنډا بشپړ جزئیات له ملګرو ملتونو څخه ترلاسه کړي او بیا وروستۍ پریکړه وکړي. د هغې لامې له مخې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل د چهارشنبې په ورځ یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې. د یاد وزارت د درېم سیاسي ریاست د رئیس ذاکر جلالي په حواله ادا شوې چې دا ځل د دوحې د درېمې ناستې په اجنډا کې مثبت بدلون راغلی دی. د دې اعلامیې په دوام کې که څه هم د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړه چې ملګري ملتونه یې د دوحې د درېمې غونډې د اجنډا مهم لومړیتوبونه بولي څه نه دي ویل شوي، خو پکې راغلی چې جلالي په کابل کې د یادې غونډې د اجنډا د بیا کتنې په موخه په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د دوحې په غونډه کې د بحث اصلي موضوعات به مالي او بانکي وضعیت، د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه، د بزګرانو لپاره د بدیل معیشت، د خصوصي سکتور وده او د اقلیم بدلون وي. د طالبانو حکومت د تیر کال په مې او د روان کال په فبروري میاشت کې د دوحې په لومړۍ او دوهمه ناسته کې د دوی د غوښتنو د نه پوره کېدو له امله ګډون ونه کړ. یو شمېر افغان مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې ټینګار کوي چې د ښځو د حقونو د بشپړ تامین په اړه بس باید د دوحې د غونډې د اجنډا یوه برخه وي او په دې اړه باید عملي اقدامات وشي. په کابل کې یوې ښځې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
به خاطر از کما یک زن هستیم حق کار نداریم.
موږ د دې لپاره چې خزی یو د کار کولو حق نه لرو، د زده کړې حق نه لرو، د دې توان به څوک ورکړي؟ آیا د دې توان ملګري ملتونه ورکوي چې په هر غونډه کې یې یادوي، په اعلامیه کې یې یادوي، خو ولې یې نه عملي کوي؟ باید عملي اقدام وشي.
چرا عملي نه میکنن؟ باید عملي صورت بگیره.
دغه شان د ښځو د حقونو یوې فعالې دنیا صافي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
باید افغان ښځو غږ واوریدل سي او جدي ونیول سي. باید د افغانستان راتلونکي ټولو نړیوالو ته جدي ووسي.
د طالبان حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو په پوهنتونونو کې د هغوی پر زده کړو او په ډېرو دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی دی.
ومردل چې ملګری ملتونه وایي د دوحې درېمې غونډې په اجنډار کې به د بشري حقونو تر څنګ د ښځو او نجونو د حقونو مسئلې ته هم لومړیتوب ورکړل سي. دا په اصل کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول سویو محدودیتونو په نړیواله کچه عکس العملونه پارولی دي. افغان نجونې او ښځې وایي اندېښمنې دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورځ تر بلې عادي کېږي او نړۍ دوی له یاده ایستلې دي. نږدې 990 ورځې کېږي چې طالبانو افغانستان کې لږ پر ژوم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. د زده کړو د برخې ځینې فعالان وایي چې د نجونو د زده کړو مسله یوه نه هېرېدونکې موضوع ده. د سنا کاکړ راپور له زده کړو د یوې بې برخې سوي زده کوونکي په ژغ پیلېږي.
د زمونږ د نجونو زده کړې مسله ورځ په ورځ د خلکو له یاده وځي.
نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، خو وایي د پلازمېنې کابل اوسیدونکي او یولسم ټولګي کې وه چې ښوونځي ته پر تګ یې بندیز ولګېدو. وایي خپله راتلونکې تیاره ویني.
موږ ته هېڅ پام نه کوي او دا اوس ټولو ته منل شوی ده چې په افغانستان کې به تنها نارینه درس وایي او ماته مې خپله راتلونکې ډېره تیاره ښکاري.
د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز څخه نږدې 990 ورځې تیریږي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او څه موده وروسته یې د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ وتړلې. ټاکل شوی چې یوه اونۍ وروسته د کانکور ازموینې واخیستل شي، خو دا به هم د نجونو له حضور پرته وي. له لوړو زده کړو بې برخې یوې نجلۍ چې دا هم د کابل اوسیدونکې ده، خو نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
دا هر څه ډیر ناهیلي کوونکی دی. ما په نظر باندې دا اوس دا موضوع ورځ په ورځ د خلکو له ذهنه وځي او دا لکه یو ټاپاسې وهل کېږي. داسې په افغانستان کې به یوازې نارینه درس وایي او د ښځو د زده کړې مسله هم افغانانو هیره کړې او هم نړۍ هیره کړې ده. اوس
افغان نجونې او ښځې دې ته اندېښمنې دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورځ تر بلې عادي کېږي او نړۍ دوی له یاده ایستلې دي. خو د زده کړو د برخې فعالان بیا وایي چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه بنسټیزه او نه هېرېدونکې موضوع ده. یو لدوی څخه فضل هادی وزین ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان خلک د علم لپاره پوهه لپاره دوی تیګی دي. نو زه ګمان نه کوم چې د نجونو د مکتبونو بندیز به خلکو ته وادي پدیده وګرځي او خلک بیا دا هیر کې چې د نجونو کور کې پاتې دي او دا یو نه هیریدونکي شی دی.
د یادونه ده چې بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د هیوادونو چارواکو هم وخت په وخت د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار حق موضوع یاده کړي او د طالبانو په حکومت یې غږ کړی چې دا بندیزونه لري کړي. دغه شان د خبره د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې هم یاده شوې ده، خو د طالبانو حکومت لا هم دا بندیزونه نه دي لرې کړي. په 13 اپریل میاشت کې اروپایي هیوادونو 14 کسیز پلاوی چې دوه میرمنې هم پکې شاملې وې افغانستان ته سفر کړی و چې طالب چارواکو سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د نجونو د منځني ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه خبرې وکړي. خو پلاوی ته راستنېدو وروسته په یوه اعلامیه کې ویل، دوی ملت ته په دې برخه کې زیری نه لري، خو د طالبانو حکومت چارواکو ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به دې ستونزې ته هم د حل یوه لاره ومومي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار د خبره کړې او ویلي چې د نجونو زده کړو ته به یوه طرحه جوړوي، خو د نږدې دریو کلونو په تیریدو لا هم دا طرحه نه ده جوړه شوې.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د سری صلیب او سری میشت ټولنې نړیوال فدراسیون ویلي چې له پاکستانه افغانستان ته ستانه سوي افغان کډوال په افغانستان کې د هوا حالاتو له سختو شرایطو سره مخ کیږي. دغه فدراسیون د چهارشنبه پر ورځ په یو راپور کې ویلي چې دغه ستنیدونکي ډیری ستونزمن او څورزنی سفرونه کوي. دا هم تفصیل
د سری صلیب او سری میاشت ټولنې نړیوال فدراسیون IFRC له پاکستانه د ستنیدونکو افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. یاد فدراسیون د چهارشنبه په ورځ ناوخته یو راپور خپور کړی او ویلي دی چې د پاکستان استنیدونکو افغان کډوال په هیواد کې د هوا د حالاتو له سختو شرایطو سره مخ کیږي. آی ایف آر سی ویلي چې ډیری د استنیدونکو ستونزمن او څو ورځېنی سفرونه کوي چې دوی د روغتیا، خوندیتوب او هوساینې په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او ډیر عمر لرونکو کسانو په اړه ډیره اندېښنه لري. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې دا مهال په پاکستان کې 1.3 میلیونه بې اسناده افغان کډوال ژوند کوي چې ډیری یې د نیول کېدو او ایستل کېدو له ویرې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په داسې حال کې له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان په بغلان، بدخشان، تخار، غور، فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې د تیرو څو اونیو سختو سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي او ډېری یې بې کوره کړي دي. په همدې حال کې له پاکستانه یو شمېر ستانه شوي افغان کډوال هم وایي چې په سخت وضعیت کې دي او چندان مرستې هم نه دي ترلاسه کړي. یو له دغو کډوالو څخه چې له پاکستان څخه کندهار ولایت ته ستون شوی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي:
زنانې په تکلیف، موږ په تکلیف، دغه نه ستړیا او بیا ورشه انګریز راشي په موږ به دا قبل وخت راغلی دی. ما شوی کارتونه را کړي دي، د ماښام شپې هم تېرې کړي دي، تر اوسه خو زموږ ته نه یوه روپۍ د مصرفي داخل شوې ده، یعنې نه بل شایسته.
سدیې په نوم یوه بله کډواله چې په دې وروستیو کې له پاکستان ننګرهار ولایت تستنه شوی ازادي رادیو ته وویل:
ما له پاکستان څخه راکوچ شوم، بیا دلته چې راغلم او په ډېر سختې او مشکلات سره مخامخ شوم. دا مشکلات خو مونږ په خیر سره یو څه ماده تو کور سره بلاتی هم پیدا کړله. نو تاسو په نه په خر وختو کې سلامونه موږ ډېر بیا ژوبل کړلو او ډېر غټه ضربه یې موږ ته ورسوله. دلته چې د زموږ کورونه خام دي، نو دا امکان نه هر لحظه ده چې زموږ کور سلاب لاندې کوي یا سلاب را باندې را ورځي. نو موږ ډېر ورته په تشویش کې یو. خدای دې خیر کړي داسې نه وي چې موږ ټوله کورنۍ تر خاورې یا تر اوبو لاندې کړي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی مو له پاکستانه د ستنېدونکو د وروستیو شمیرو او له هغوی سره د مرستو د پلان په اړه وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو له دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د دوشنبې په ورځ ویلي هغه کورنۍ چې له پاکستانه راستنې شوي د سیلابونو له امله ځاني تلفات وراوښتي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR هم له دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې اقلیمي ناورین د هغو خلکو وضعیت لا پسې خراب کړی چې له مخکې بې ځایه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او وسم د منځنی ختیځ پر وضعیت راپور. په اصل کې چې اسرائیل له مصر سره پر پوله د یو مهم ستراتیژیک کوریدور د نیولو خبر ورکړی، د پولې ته څیرمه د رپشر اوسیدونکو د سختو نښتو خبر ورکوي. د اسرائیل پوځ ویلي چې په پوله کې تر مځکې لاندې شاوخوا 40 تونلونه موندلي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د اسرائیل پوځ له مصر سره پر پوله د غزې د یو ستراتیژیک کوریدور د نیولو خبر ورکړ، د غزې ترانګې د جنوبي ښار رفح اوسیدونکو نن وویل چې تېره شپه په سیمه کې د سختو بریدونو شاهدانو. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاري وویل چې اسرائیل هغه تنګه سرحدي سیمه تر کنټرول لاندې راوسته چې شاوخوا 40 تونلونه پکې موندل شوي دي. د اسرائیل یو پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې ډېر تونلونه دوی ته معلوم نه وو او همې دواتیا لارې موندلې چې دغه تونلونو سره واصل دي. هغه همدارنګه ویلي چې مصر ته پر دغه کوریډور د کنټرول په اړه هم خبر ورکړی. هغه هیواد ته چې خپلې پولې ته نږدې په رفح ښار کې د اسرائیل پراخو پوځي عملیاتو سره سخت مخالفت ښودلی دی. قاهرې تر اوسه د اسرائیل د پوځ د دغه وروستي اعلان په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. د راپور له مخې په سیمه کې د اسرائیلي ځواکونو دغه وروستی پرمختګ ښایي د اسرائیل او مصر په اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړي. فرانس پرس خبری آژانس د مصر د دولتي آژانس القاهره په حواله ویلي اسرائیل د تونلونو اعداد د لپاره کوي چې په رفح کې خپل عملیات توجیه کړي. مصری چارواکو ویلی چې د اسرائیل لخوا د فلادلفیا کوریډور نیول کېدل به د سولې له هغه تړون څخه سرغړونه وانګیرل شي چې په 1999 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل پر رفع کې د پوځي عملیاتو په پرمخ وړلو سره غواړي د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې وترګر ډله بولي وروستي وسلوال او هم د ډلې ته قاچاقي تونلونه له منځه یوسي. اسرائیل په سیمه کې په پوځي عملیاتو کې د وروستي پرمختګ خبر داسې مهال ورکوي چې په غزه کې عیني شاهدانو نن پنجشنبه د رفع په مرکزي او لویدیځو سیمو کې د نښتو راپورونه ورکړي دي. دوی ویلي اسرائیلي ځواکونو د ښار په ختیځو برخو کې چې د مې په 8 نیټه یې پرې یرغل پیل کړی و یو شمېر ودانۍ ویجاړې کړي دي. په دغو نښتو کې تر اوسه د مرګ ژوبلو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې کله چې په رفع کې د اسرائیل پوځي عملیات پیل شوي د ملګرو ملتونو په وینا د دې سیمې د 1.4 میلیونه سیدونکو له ډلې چې ډېرې په غزه کې د جګړو له امله په دې سیمه کې پناه اخیستې شاوخوا 1 میلیون کسان له سیمې وتلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبان حکومت د اصنافو او وړو سوداګرو لپاره د ثابت مالیه تخفیف او معافیت اعلان کړ. د پنځمه پرځ د طالبان حکومت ځینو چارواکو په دیړه په جوړ سوې غونډه کې وویل هغه سوداګر چې کلنی ګټه تر 2 میلیون افغانۍ رسیږي له مالیه ورکولو معاف دي. د پریکړې ځینې عکسلمنونه پارولې دي.
د طالبانو د حکومت لخوا له اصنافو د لوړې مالیه د اخیستلو اړوند تر شکایتونو او اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت د چارواکو په افغانستان کې د ټولو اصنافو لپاره د مالیاتو معافیت او کمولو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت د وزیرانو شورا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي چې دا کار د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د فرمان پر بنسټ د 1403 هجري لمریز کال له حمل میاشتې د لومړۍ نیټې راهیسې د تطبیق وړ ده. عبدالسلام حنفي د اصنافو لپاره د ثابتې مالیې تخفیف او معافیت په نوم غونډه کې چې د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت لخوا په کابل کې جوړه شوې وه ویلي چې دا کار یې اصنافو ته د سهولتونو او اسانتیاوو د رامنځته کولو په موخه کړی.
ټول هغه هټیوال او سوداګر چې خرڅلاوې د کال تر 2 میلیون افغانیو پورې وي د مالیې له ورکړې معاف دي. هغوی چې له 2 میلیون څخه زیات خرڅلاو ولري مالیه باید ورکړي. دا د افغانستان د خلکو او هغو کسانو لپاره چې واړه کسبونه او کاروبارونه لري یو لوی سهولت دی. ټول د مالیې د ورکړې څخه معاف دي.
ښاغلي حنفي ادعا وکړه چې د جمهوري نظام پر مهال به هغو اصنافو چې تر 1 لک ګټه درلوده 1500 افغانۍ یا 1.5% مالیه ورکوله، خو د طالبانو د حکومت پر راتګ سره دا کچه 0.5% ته راټیټه شوې او اوس هغه اصناف چې تر 40 میلیونو افغانیو عاید ولري مکلف دي چې 0.3% مالیه ورکړي. نو موړای همدا شان وای په تیرو 2 کلونو کې د فابریکو له خاوندانو او کسبګرو څخه 2% مالیه راټوله شوې. په داسې حال کې چې د جمهوریت ریاست پر مهال دغه شمیره 4% و. هغه څه چې لدې مخ کې تل رد شوې او د طالبانو د حکومت یو شمیر کسبکاران او د اصنافو چارواکي د مالیاتو په زیاتولو تورن کړی دي. په همدې حال کې یو شمېر اصنافو او سوداګرو لازدي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې چې د دوی پیرو پلور ته په کتو د طالبانو حکومت له دوی څخه لوړه مالیه ټولوي. د وچې میوې یو پلورونکي نورا احمد ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دوی عواید کم شوي او د مالیه ورکولو توان یې له لاسه ورکړی.
د جمهوریت کار زیات بود، عاید زیات بود.
د جمهوریت پر مهال کار ډیر وو، ګټه ډیره وه، عایدات یې ډیر وو. کله 1 لک افغانۍ څخه 50 زره مالیه هم ټوله کړې وای پوره کېده، خو اوس که 20 زره مالیه هم ورکوو ډیره ده، ځکه خپل مصرف هم نه وځي. دوی د بازار ته ولاړ شي، د خلکو وضعیت دی وګوري او خپل حکم دی عملی کړي.
د یو درملتون خاوند اسد الله سلطانی هم ورته شکایت لري.
کاروبار هیڅ نشته، ټول خلک په یو نو تشویش کې دي. ما ته 15000 روپۍ مالیه لیکلې ده، نو دا نو کوم مالیه په دې شکل باندې کې ده چې ټول اټوال خپل دکان نو پرېږدي.
د افغانستان د صنایعو او کسبګرو د خونې اجرایوي رئیس عبد اللطیف صالحی د دغه ستونزو په تایید سره ازادي رادیو ته وویل
چون مالیه ثابت از فروشات محاسبه میشه.
په دې چې ثابت مالیه د خرڅلاو په اساس محاسبه کیږي، کله چې د مالیه وزارت چارواکي هټۍ ته ننوځي او د هټیو ظاهری بڼه وویني فکر کوي چې ممکن هر ورځ به ډیر پلور ولري، حساب هم لوړیږي او ډیره ګڼه ګوڼه هم ویني.
تر دې وړاندې هم یو شمیر هټیوالو او سوداګرو حتی د وړو هټیو خاوندانو هم شکایت کړی و چې حکومت له دوی څخه لوړه مالیه اخلي چې ورسره دوی له ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت چارواکو ټولو هغو مامورینو ته چې د تفتیش په څانګه کې دنده لري خبرداری ورکړی چې د خپل حکومت له قوانینو سره سم عمل وکړي. د دوکاندارانو د شکایت په صورت کې به له دندو ګوښه او د مجازاتو لپاره به محکمې ته حاضر شي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 206 د سوداګرو ټولګي شتون لري چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوس هم په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه د طالبانو حکومت وایي وروستیو سیلابونو په شمالي ولایت بغلان کې د اوبو 300 سرچینې ویجاړې کړې. د طالبانو حکومت تر واک لاندې رسنیو لیکلي چې د اوبو ډیری له منځه تللې سرچینې د دې ولایت په بورکه او مرکزی بغلان ولسوالیو کې دي. وروستیو سیلابونو د بغلان په ګډون د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ویجاړې رامنځته کړې چې له کبله زرګونه کورنۍ زیانمنې سوي دي. دا هم تفصیل
په شمالي ولایت بغلان کې د سیلابونو له امله د پاکو اوبو د سرچینو ویجاړېدل. د طالبانو حکومت وایي په دې ولایت کې وروستیو سیلابونو د اوبو نږدې 300 سرچینې ویجاړې کړې. د طالبانو حکومت تر واک لاندې باختر اجناس د بغلان د کلو پراختیا ریاست د چارواکو له قوله لیکلي چې د دې ولایت په برکه او مرکزی بغلان ولسوالیو کې په لسګونه ژورې ساګانې چینی او د اوبو رسولو شبکې له منځه تللې. چارواکو ویلي چې د اوبو ویجاړې شوې سرچینې پیژندل شوې او د رغولو چارې باید د مرستندوی ادارو په همکارۍ پیل شي. په همدې حال کې د صابر بنوم د مرکزی بغلان یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې خلک د پاک اوبو د نه موجودیت په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
سیلابونه زموږ کویانو د پاک اوبو سرچینې له منځه وړي دي. اوس مهال موږ له سختو ستونزو سره مخ یو. هیڅوک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د حکومت او مرستندوی بهرنۍ مرستندوی موسسو هم وختونه دغه چې موږ ته پاک اوبو بندوبست وکړي او ژورې ساګانې راته جوړې کړي.
د دې ولایت د برکی ولسوالۍ یو اوسیدونکي استقلال ازادي راډیو ته وویل
زمون جوړ ساګانی او د اوبو کهن هم له منځه تللی دي او اوس مهال زمون ټول خلک د پاکو اوبو په برخه کې ډېر ستونزو سره مخامخ دي. پاکو اوبو ته زمون اړتیا ډېره ده.
په دې اړه د طالبان حکومت پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایغ زموږ اړیکې ځواب نه کړي. خو نوموړي تر دې وړاندې د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ رسنیو ته پاستولي ویډیو کې ویلي وو چې دوی هڅه کوي چې د موسسو او خیریه بنسټونو په همکارۍ خلکو ته د پاکو اوبو زمينه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ د مې میاشتې 26 د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي وو چې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د څښاک، پخلی او حمام کولو لپاره کافي اوبو ته د لاسرسي په برخه کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي. یونیسف دا هم ویلي وو چې هر ورځ په 2000 کسانو د ټانکرونو په وسیله هر یو تن ته 15 لیټر د څښاک پاکي اوبه ویشي. د ملګرو ملتونو سازمان د ادارې بیا یو ورځ مخکې تر دې ویلي وو چې د مې میاشتې لسمې تر 18 نیټې پورې د بغلان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 479 تنه مړه شوي او 1013 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت تیر ورځ په خبر پاڼه کې چې باختر اجانس پره کړې د رواني جوزا له 18 تر 12 د افغانستان د سیندیزو حوزو په ځینو ځایونو کې د اوبو د کچې د لوړوالي او سیلابونو د راوتلو اټکل کړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ناڅاپي اورښتونو او سیلابونو راوتلو ډیر اټکل د پنجامو او کابل سیتیزو حوزو کې شوی چې پکې د بدخشان، تالوقان، بغلان، پنجشیر، غوربند، کونړ او لغمان ولایتونه شاملېږي. په خبر پاڼه کې خلکو غوښتل شوی چې په دې ورځو کې د سیندونو په غاړو له هر ډول تګ راتګ ډډه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
د دغه لارو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومې اړیکې خرابې دي، دغه لارې بندې دي، باید دغه لارې خلاصې شي، موږ ته پرانیستل شي، ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو، مریضان لرو، شل مشکلات لرو، پر یوه لاره نه شو تللی او دغه د دې یوه بنه او بله بنه ده چې سره کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ ازادی راډیو څخه ډیر مننده یو چې زموږ غږ لنډی سره شریکي، خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم ده چې هر شبکه ډیر زیات مصرف غواړي، دونه مصرف غواړي چې دوه زمون کور مصرف نه غواړي. لکه یو شبکه اوس مثال افغان بی سیم ده، افغان بی سیم تقریبا په 1200 روپۍ باندې 3 GB د یو میاشتې لپاره ورکړي او هغه لا هی نه کافي کې یان تر دې 15 کار هم نه ورکړي. ته ام ټی ان ده، یعنی اریبا سیم هغه په 999 افغانۍ باندې شل جی بی ورکړ. نو زموږ غږ باید تاسو له نړۍ سره شریک کړئ چې زموږ په دې وختونو باندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته زما د خوښې سلامونه وړاندې کوم. ما ویل مال دا زما غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ چې د بسته د ولایت مقام دی د ولایت په اندازه خلک لري، انسانان یې پسې ډېر دی، جانبر نه لري، ډېر خلک ورسره په تکلیف دي. دغه زموږ یو ژغ تر یو ځای پورې ورسوئ چې دا جانبر ته جوړ کړي، ډېر ورسره په تکلیف ده.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په څو شیبو کې تر لاندو خبرونو ورسېدو. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر محمد ابو شهاب وایي چې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړې استازې رینا امیری سره په دوحه کې د روانې میاشتې د غونډې په تړاو خبرې کړې. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازولۍ نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلي چې په دې کتنه کې په دوحه کې د افغانستان په اړه پر درېیمه غونډه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه پر ګډو اندېښنو او د دې مسلې چې هغوی د زده کړو چانس ولري پر یقیني کېدو خبرې سوي دي. په دې غونډه کې چې ټاکل سوي د جون میاشتې پر 1 جوړه سي او 2 ورځې به دوام وکړي، طالبانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکول سوې دا چې طالبان به په دې غونډه کې ګډون کوي او کنه دوی رسمن څنې دی ویلي. د پاکستان پوز ادعا کوي د ترهګری هغو پیښو ته جدي اندېښنه لري چې په وینا یې د افغانستان په خاوره کې پلانېږي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو له دفتره نن پنجشنبه په یو خبر رسوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې په هغه غونډه کې چې پرون چهارشنبه په راولپنډي کې د پوز د مشر جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ جوړه سوې وه، وویل سول چې د پاکستان وسلوال مخالفان په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو او بېګناه ملکیانو په نښه کولو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. د پاکستان د پوز د دې ادعا په اړه د طالبانو حکومت تازه عکس العمل نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې یې په کراتو دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مسکو تمه لري طالبان د یوه ټولګډونو حکومت د جوړولو په ګډون ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال اندری رودینکو نن پنجشنبه په مسکو کې په یوه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د روسیې لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د دوی لخوا د یوه ټولګډونو حکومت د جوړولو شرط پر خپل حال پاتې دی کنه، وویل موږ دا مسئله له هیڅ شي سره نه تړو، خو هیله من یو چې د طالبانو حکومت خپلې ژمنې پر ځای کړي. د افغانستان ځینو محلي رسنیو د پخواني ولسمشر حامد کرزي د مشر ورور قیوم کرزي د مړینې خبر ورکړی دی. قیوم کرزي چې ویل کیږي له څه مودې ناروغ و، د امریکا د متحده ایالاتونو په مریلند ایالت کې د چهارشنبې نه وخته مړ شوی دی. قیوم کرزي په 2014 میلادي کال کې د ولسمشرۍ ټاکنو له کاندیدانو و چې بیا د بل کاندید زلمی رسول په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ تیر شوی و. د سلوانیا حکومت نن د هغې پریکړې د تصویب اعلان وکړ چې له مخې د فلسطین خپلواک دولت په رسمیت د دوی د خوا پیژندل کیږي. د هغې هیواد صدر اعظم روبرت ګلوب نن دغه اعلان وکړ. تر دې مخکې اسپانیا، آیرلند او ناروی هم د فلسطین د خپلواک دولت د رسمیت پیژندلو پریکړې اعلان کړې وې. د سلوانیا صدر اعظم روبرت ګلوب نن په یوه کانفرنس کې وویل د دوی حکومت فلسطین د خپلواک او ملي حاکمیت لرونکي دولت په توګه په رسمیت پیژني. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر د سلوانیا حکومت دا پریکړه غندلې ده. د ایران قضایه قوه د ایران د مخکښ سیاسي مخالف فاطمه سپهری او د هغې د دوو ورونو پر خلاف تازه تورونه لګولې دي. دوی د ایران د اوسنیو او پخوانیو رهبرانو د سپکاوي په تور په بند کړي. دا تازه تورونه په باب نور توضیحات نه دي ورکول سوي. د فاطمه ورور اصغر سپهری پر ټولنیزو شبکو د دغو تورونو په باب څرګندونې کړي او ویلي دي د مشهد یو تحقیقاتي قاضي د هغه د خور او دوو ورونو په دوسیه کې نور تورونه ورزیات کړي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را ته پریخي دي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د ورستیو سیلاونو او دوی ته د اوختو زیانونو په اړه را ته ویل دي. دوی د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. د غراز یو شمیر نور اوریدونکو په خپلو سیمو کې د نورو ستونزو لکه مخابراتي ستونزو، د لارو د خرابوالي او ورته نورو ټولنیزو ستونزو شکایتونه راته کړي دي. په دې خبرونه کې مو هڅه کړې چې تر ډیره ستاسو پیغامونو ته لومړیتوب ورکو. کومه مرکه نه لرو. د خبرونه په وروستۍ برخه کې د ورکشو ځانو د پروګرام لنډه برخه هم مهیروي، خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رول اللہ خوشحال آباد لرا دلتا دننگرار ولایت کی منگ پر صاحب انڈے سے سیلابوں را وتلی تر وسہ کم امرس سم سر نظر شوی دا زراتیزم کی متدیر زیات وی غنمان او دا بونی ډیر زیات نفعات من تړولی خو اس کم خاص مست من سر نظر شوی چې ډیر باندې من سر امرس او شه من غار خبر شو مډر خوشحال اللہ خوشحال آباد لرا.
د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ د بری بیلې د کلی څخه یو تن صفت الله مومن تاسره په پیغام پرېږدم. زمونږ په ساحه کې زمونږ فصلونه او زمونږ کورونو ته زیان رسولی دی. تر اوسه پورې کم مرسته زمونږ سره نه ده شوې او موږ د چارواکو مسؤول چارواکو نه دغه غوښتنه لرو چې موږ ته یو استنادي دیوال په دغه ساحه کې جوړ کړي، ځکه زمونږ ډیری فصلونه هندواڼې او همدارنګ غنم زمونږ ویوړل شول په سیند باندې او دا یو ځل نه دی. نو د دې نه مخکې زمونږ ساحه په خطر کې وه. تر اوسه پورې کوم داسې څه رغونه زمونږ دپاره نه ده شوې. نو د مسؤول چارواکو نه هم دغه غوښتنه ده چې زمونږ دپاره یو استنادي دیوال جوړ کړي په چې آینده کې موږ د خطر څخه بچ شو. زمونږ کورونه او زمونږ بسونه سوین وړي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی دی وکی شتا شټول او جوړ او روغ یس. ما تل سلامونه او نیک هلی احترامات در سره قبول کی. سیلابونه شش کال په افغانستان کې ډیر زیات توانونه مالی ځانی توانونه واړول چې د خلکو کورونه ویوړل، د خلکو څاروي ویوړل، نو ډیر زیات توانونه ورسول او په دې بیا د سیلابور اورسته جلی وسو. جلی د خلکو کشتون ته دونه زیات توان رسولې، دونه زیات توان رسولې ټول داس مکمل ما ولیدل، داس مکمل داس خلک ما ولیدل، داس کشتون ما ولیدل چې مکمل لس پیره کړل. نو موږ د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت څخه موږ دا غواړو چې د خلکو نه راډي واوري، د خلکو سره د کومک وکي. غریبان خلک، بزګر خلک دي. نو هله کوو چې دا پیغام می در سره نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ ریډیو همکارانو، د دې هر چروغ او جوړ په فرید الله عمر يم د خوشحال نظر سره په تماس کې. د سیلابونو د ژغورنې یو اساس موضوع دا ده چې باید کوم خلک چې سیلاب کوم باندې سیلابونه راوځي خوړوي او یا توی نه وي دغه سینې څنګه تشي او خوندي ځایونه تلار شي. دغه اصلي لارې دغه د نورې لارې نشته. سلام رحم څنګه سره وژ غورل شي. اصلي لار ایدا ده چې باید هر کورنۍ هر وګړی باید منظم ځینې تلار شي. زما دا پیغام در سره نه شریک کړي.
موږ د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ څخه حاجي محمد علي خبره کوم. دکاندار یم. موږ د هلمند ولایت د والي څخه دا درخواست دی چې زموږ د باغران بازار د ولسوالۍ سیلاندې کوي. بیا موږ په خپل ولسوالۍ کې ښاروال نه لرو. نو زموږ هغه ډبرې و هغه خټې و هغه بازار متروس پرې دغه ستر خټو لاندې پروت دی. نو موږ د والي صاحب څخه دا درخواست کوو چې موږ د ښارو د هلمند ولایت او ښاروال ته څو ګشت ټلیفون کړي چې ټلیفون وکړو. ښاروال سره ټلیفون نه پورته کوي کې پورته کې خبرې د سړي سره نه کوي. نو زموږ دا درخواست دی چې خارې داسې چا ته وسپارو چې هغه پر د ولس باندې یو قسم رحم ولري. ښاروال صاحب ته چا سره خبرې لاندې کوي د هلمند ښاروال صاحب. زموږ بازار ته هیڅ پاملرنه نه. زموږ خپل بازار کې ښاروال نه لرو په دغه ولسوالۍ کې او د امارت څخه هیڅ پاملرنه نه درته شوي.
زه مولوی عبدالباری جهانی د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ګران محترم خوري، ازادي رادیو کارمندانو او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې روغ رمټ بیاس. د سیلابونو د بارانونو او طوفانونو په اړه به داسې وایم، خدای تعالی دې وکړي چې هغه هیوادوال چې به دغه مشکلات سره مخ شوي، خدای تعالی دې صبر جمیل وکي، الله دې لاسنیوي وکي. او کوم رسندوی هوادونه چې د دغه مؤمنانو مسلمانانو سره مرسته کوي، کوربدانی ورته وایو، باید دغه مرسته خوره په شباب ډول باندې تر سره سی او ویشل سي. که رعیت که او حکومت په ګډه همکاري باندې باید د دغه خلکو لاسنیوي وکړي، د سیلاب ځپلي او دغه متضرر کسانان، او پر هیوادوالو باندې مې هم غږ دی، هر مؤمن مسلمان باید خپل تر وسه پورې د دغه انسانانو، د دغه افغانانو او خپل د ملت د وګړو سره لاسنیوي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
زه د فاریاب ولایت نوی ولسوالۍ په اوس حالت کې نوې سوې ده، چې معنا ډېر ځایونه نوم چا نه دی اورېدلی، تر اوسه پورې تر حده نه دی رسېدلی. چې حلګزي د ولسوالۍ د خلای کونی د کلیم، نو دلته داسې حالات دي چې مقصد دغه دغه راځي د انجینران چې معنی افشا ته یو مؤسسه ورکوي، یو سروې ورکوي، بل شی ورکوي. نو د مجاهدینو څخه مداخله ده چې اول دغه انجینران په خپل سروې کې ښه محکم اوسي، معنی د افشا و حال ته وګوري چې کوم دا د مساکینو حال ته وګوري، چې مقصد د مسکین دی که بای دی.
غوصلا توحید د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه. نوزاد ولسوالۍ کې د پرهاد بند په نامه باندې چې درې ځلې سروې سوې ده، خو تر اوسه پورې لا هم کار نه دی پر شروع سوی. نو د مسؤلینو څخه هم دا غوښتنه ده چې پر دغه بند کار شروع کړي، ځکه دا یو حیاتي پروژه ده. د هلمند ولایت د زراعت او بیارۍ دپاره به دا ډېر ګټور تمامه سي.
د رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي، دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی پګرځولی، نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکانه ته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی، نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه عبدالله الهام یم، د مساکلات مې پیغام درته پرېږدم. دغه د زموږ د ولسوالۍ ډېر سړکان خراب دي، ځکه چې په دې خاطر د اکثره مریضانې سړی چې تر ولایت پورې رسي هغه پر لارې باندې سا ورکړي. نو دا موږ د لوړپور چارواکو څخه دغه خواهش دی چې مثال د جمبر جوړ کړي.
زما نوم فضل الرحمن د غزنی ولایت له ولسوالۍ څخه. نو ما دا غوښتنه وه چې دا پاسپورټونه موږ جوړ کړي دي، بیا مې ویزې په وهلې دي، بیا چې ولاړو نو پاسپورټونه په پاسپورټو یې نه پرېښو، بېرته راواړولو. نو دا هغه د پاسپورټو اوس څه مشکل ده. دلته موږ روپیو ته قرض کې جوړم، خو بیا چې ولاړو هغه بېرته راواړولو. په دې اړه یو نظر له تاسو څخه غواړو. مننه.
نور څه مشکل نشته دی ورور جانه، بس یو بیکاری ډیره ده، بس ناهیلی بس را پاڅیږو، ناهیلی څه ملو پوه شي. کاروبار نشته دی، روزګارونه نشته دی، خلک وزګار دي، ولا چې داسې اندازې ته راغلي دي چې بیخي نو چا خبره زموژنه یم، بس نور په شاک کې ده. بیکاری ډیره زیاته ده. نو د دغه موجوده حکومت نه مو دغه هیله ده چې دې ځوانانو ته ښایسته کارونه پیدا کړي. او شته د افغانستان خو بس نوی په جوړېدو دی، نو چې اوس کارونه پیل شي نو ځوانان ماشاءالله ښه ډېر دي، ښه تکړه دي، ښه ځوانان دي، هر مشکل برداشت کولی شي. خو د موجوده حکومت نه موږ دغه خواست دی، دغه مو هیله ده چې موږ ته کارونه پیدا کړي، روزګارونه پیدا کړي، رتبې وظیفې نه ته نه غواړو، خو چې دغه مظلوم ولس ته کارونه پیدا شي ډېر به ښه وي.
زه ګل محمد مقداد يم د پره ولایت د بلابلک ولسوالۍ څخه یم. دا زموږ په کلی کې وبه ډیر وچ دی او رود هم ډک وی مخ پر ایران باندې روان دي او په دې منځ کې چې د درخت باغونه ټول شان وچ شوی دی او وبه نستم. نو زه کولای سم چې پلنداری وکم او تاسو دروازم تاسو پلم ځین جوړ کړي چې د زموږ راختر یو ځای پر ورسیږي.
السلام علیکم. نجیب الله د نیمروز ولایت چربرجکی ولسوالۍ څخه دا پیغام د ازادي رادیو ته پریږدم. دا د نیمروز ولایت چربرجکی ولسوالۍ چې د مخکې څوکلو کې د سختې وچکالۍ له امله خلک د ډیر غربت سره مخ شوي دي. حال دا چې اوس د هلمند ولایت سیند راغلی دی د بندي کمال خان په سیمه کې. نو زموږ ټوله کښتونه کورونه نورې اباتیانې زموږ څخه اوبه وړي دي. نو دا چې موږ دونه وس او طاقت توان نه لرو چې موږ دلته خپل ځان ته ودانۍ جوړې کړو نور مصارف وکړو. د خیریه بنسټ د ټولو خیریه بنسټو څخه د خپل د اسلامی امارت دولت څخه مو دغه هیله ده چې موږ سره باید جدي مرستې وسی. دا چې دلته د ډیر غربت عمله خلک غواړي یا نور ملکو ته ولاړ سي یا د چربرجک ولسوالۍ چې دا ډیر یو دښتې و اطراف منطقه ده کومه موسسه او شی دلته هیڅ توجه نه ورته لري. مخکې دلته ډبلیو پی موسسه وه نو د خوړو وړو شان چې ورکوي نو هغه هم اوس کته شوې ده. نو خلک د ډیر غربت سره مخ دي. زموږ د دولت او د خیری بنسټو زموږ دغه هیله ده احتیاجانه هیله مو ده چې زموږ سره کومکونه وکړي. موږ ډیر احتیاج یو دا چې زموږ کورونه کښتونه ټول اباتیانې مو سیند وړي دي او اوبه وړي دي. نو موږ د ډیرې سختې غریبۍ سره مخ یو. هیله مو دا ده چې دا زموږ پیغام نشر کړي. مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکي خدای وکړي روغ او جوړ وي. موږ دلته د افغانستان کې د مهاجرو کوم خپل وطن ته راغلي دا لږ مشکلاتو سره مخامخ خو زیات دي. خو لکه دغه یو دو مشکلات چې بیخي لږ ډېر مشکلات دي دا له دې کورو کرایوې دي. ډېر مهاجر دلته راځي. موږ زه خپله هم راغلی یم. نو د څلورو پنځو کوټو درې کوټو کور په لس زره افغانۍ اته زره افغانۍ باندې ورکوي. ډېر یې کم نه ورکوي. نو کاروبار ته وګورې کارونه نشته. بیخي کارونه نشته. کرایې به ډېرې جګې دي. دوی پوهېږي چې مهاجر راځي کور خامخا نیسي. نو هغه بیچاره له مجبوري نه هم نیسي لکه د هغې د پناه ځای نه وي.
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ هیله دغه ده چې دغه د افغانستان حکومت د طالبان د ملایانو څخه اوس د عشر ټولوي د زکاتونو ټولوي. دغه زکاتونه دې نه ټولوي. دا په ازادي راډیو کې چې دا خبره نشر شي چې د لوړپوړو چارواکو پورې دا زموږ خبره ورسیږي. موږ خپله غریبان یو او شی نه لرو مسکینان یو او دلته دوی بیا د زکاتونو ټولوي. دغه زموږ خبره تر چارواکو ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه یاست؟ ښه یاست؟ په خیر یاست؟ خیر یاست؟ جوړ اوسئ. موږ دغه پیغام دی چې په افغانستان کې د ملایانو څخه د زکاتونو ټولوي د طالبان. دغه زکاتونه د نجن ټولوي دا په ازادي راډیو کې نشر کړي.
سلام علیکم شیخ. خیر یاست؟ دا مکتب علاقه او موږ څلور خونچې ما دا مکتب ارمان لرم او دا مکتب علاقه او زه به خدمت مکتب ارمان لرم. دا مکتب لکی
او رسنګ شیخ ور و دا مکتب لکی مش پنځه خونجه ټک نکی لکی مش بم دوای کوي تسم سر ټول سی لکی.
سلام څنګه شه؟ سلامونه تاسو ته د دې رادیو ټول کارکونکو اوریدم ته ما میسج ما پیغام د دغه لپاره دی چې دا د افغانستان د هیواد مخابراتو به به خل وړي دي. ان دې وی جابه دې ونی می جابه نیک په 250 افغانۍ دي. دا وس نور د هرې شبکې د داسې د نو د افغانستان مخابراتو به به لوړي دي. نو موږ د مسولینو څخه غواړو چې د مخابراتي شرکت د مخابراتو به چټکې ځکه چې د افغانستان یو ستړی ولس یو غریب ولس دی.
نه حنا فهم نه هلمن مساقلا مركز بازار سه زمان و نام مخبر نکی نه مساقلا نسوانی کن مخبر کیش مکی دیر کم زور نه 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 فنیت و جسال محدود نه زمان چرواک نه فرام نه زمان واز مرو رسی نه نه سمش خواهد چند فلان جسال کم زور بیا فکر را بیسیم نه چند فون سیار و کی نه چند فون کار نکی
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دهله چې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسیدلی وي هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ستونزې ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنه مو چې وکړي په هغه سپارښتنو عمل وکړي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201
او اوس هم راځو د ورکشو اجزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه او دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاست عبد الله د تلم د هلمند ولایت څخه روجان از میږي عزیز دي تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوي دي ممشته د مرګ د ژوند معلومات نشته په تندې کې شین خال دي نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري مثال د خبرې یا د خپل از میږه غوري نو د مهرباني د طریقې دي په دغه د واتس اپ شمیره باندې زمشتره تماس ونیسي کدا چې چار مسلمان ورور کپ پاکستان کې کپ افغانستان کې کپ ایران کې چار ځای مثال د خبرې زمش د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیرې د زمش سره ورور د واتس اپ د طریقه تماس ونیسي تقریبا 15 کال کې شنه دره کسبې د زمش د واتس اپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4 شمیره ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4 دا د واتس اپ شمیره ده ارڅو کولای شي په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې زمش سره معلومات وکي او بل افغان به سیم شمیره ده 0 8 3 2 1 3 3 8 نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې ورور درنه شرینی ورکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
سلامونه مې کې هلي دا زړې رډيو ټول مینوالو ته خاص او زنګړي سلامونه کوم همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغله سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم له مزار شریف د دې دادی خار سیمه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادر کشوې ده او ماشوم امید نومیږي د فلار نومې منتظر ما ماده که هر چاته معلومات دي ضروري او د زړه له همدردی دي موږ سره فرغه درې شمارو باندې برخه واخلي زبر ورته شماري وای ما 0 8 شپږ شپږ 55 40 بل نمبر دی 0 8 93 94 پر سه شمارو ورته افغان وای ما 0 9 4 9 1 ماری ورته بیا یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0 بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0 4 رسیش مارا بغان د 0 2 4 0 9 2 4 4 9 4 1 په دې هله چې پیغام مې نشر کړو په بیا نشر کې ازادي راډیو دی تل دی ډیر مننه خو وختونه ولله فرمان
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له تروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نومېږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نومېږي. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد و کورنیان ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي، خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چا ته معلومات ستا، موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0، یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرته خامخا زنګ ووهي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله و سلام په احترام.
سلام علیکم. زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمد زی په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلي دی که څوک د پر برابر باندې حال اول لري، زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم و رسول الله. سلام و تاسو ته ټول راځم چې څنګه وختم په خیر. همزله لامنې ملغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر نومي چې تقریبا د نس ایګ نظر کې شوې ده چې په سلو وې څو کالې تر وکړنې پرتان د پاره سمانه مت نه مت دې په داس نه راځنګ وې چې پیر وا بیا تیا نه هې چې په سوا تا یا یعنی چې پیر وو اتا چې پیر دوا نه شپه وو اتا بس تخته پامن.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی، د غدوتنه ماشومان دی یوې دینی مدرسې طالب العلم دی چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلی، تر اوسه معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 5 2 2 2 او بل شمیره ده 0 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو ورکشوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی. داسې د 8 دېرشو 10 دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانقده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصابو مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، 4 5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې ته خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 5 4 5 3.
سلامونه نیک هلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا 1.5 کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-41-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.